السلام علیکم. ساعت په افغانستان کې د ماپښین دوه بجې سولې د موسیقي دوه ساعت خبرونه مو واردل. خدا دې د یو بلې خبري خبرونه وخت را ورسېدې چې زه قسیم سلام علي درامین کاکړ په تخنیکی همکاري وړاندې کوم. په دې خبرونه کې د افغانستان سیمې او نړۍ څخه پر بیلابیلو مسایلو باندې خبرونه راپورونه او خبري مطالب اورېدلای سي. د خبرونه په دوه منیمه کې دوه ونیس پروګرامونه د حقیقت صدای او د ځوانانو ځنګړي پروګرام تاندې څنګه هم خبرېدو ته چمتو دي. خو ترغه مخکې په خبري برخه کې او ریچه د افغانستان د سولې علي شورا له مخالفینو سره د افغان حکومت د سولې په دوهم پړاو خبرو کې د پاکستان د ونډې په اغیزمنتوب ټینګار کوي. د غرض کوشش کوي چې د افغانستان د شمالي ولایتونو فاریاب او سرپل د روسي امنیتي وضعیت په اړه هم درته په رواني خبرونه کې معلومات خبره کو. خو پیل په خبرونه کوو. په نړیوالو خبرونه کې راغلي چې په سوریه کې لندمحاله اوربند مات شو. د غرض سوري چې د اروپای ټولنې چارواکي په د اورګاډي د پټلۍ پر امنیت خبرې کوي. نړیوال خبرونه روس اوریدل سي. لمړی کورنی خبرونه لرو. صفی الله ستانکزی اوروي.
سلام. د خبرونو سره ټکی د افغانستان د شفافیت د څار ټولنه انتخاب کوي چې حکومت د کابل بانک قضیه په سمه توګه نه ده څېړلې. لسګونه مدني فعالانو نن په کابل ښار کې له افغان امنیتي ځواکونو خپل ملاتړ وښود. او د روزګان ولایت د مان شورا رئیس او د ټولنیز شورا رئیس احمد شاه خان نن په یو حمله کې وژل شوی دی. پوره خبرونه. د افغانستان د شفافیت د څار ټولنه انتقاد کوي چې حکومت د کابل بانک قضیه په شفافیت او چټکتیا سره نه ده حل کړې. د دې ټولنې اجرایی رئیس اکرام افضلی نن په یو خبري کانفرنس کې ویل چې په دې قضیه کې بې غوري کولای شي چې له اداري فساد سره په مبارزه کې د حکومت د هڅو په نسبت د خلکو باور کم کړي. متاسفانه کومې لاسته راوړنې چې اوس یې ملي وحدت حکومت لري له هغه څه نه ډېرې لرې دي چې خلکو یې له خپل حکومت نه تمه کوله. دا انتقادونه په داسې حال کې کېږي چې د ملي وحدت حکومت د کابل بانک دوسیې سپړل او د حسابونو تصفیه خپلې لاسته راوړنې شمېري. لزګونه مدني فعالانو نن په کابل ښار کې له افغان امنیتي ځواکونو خپل ملاتړ وښود. دغه مدني فعالان د خاطر افرینان مدني او فرهنګي ټولنې په نوښت د کابل له عامې روغتیا څلور لارې د هوایي ډګر تر څلور لارې پورې پلې لاړل او افغان سرتیرو ته ګلان ورکړل. دوی د سولې او امنیت د تامین او د امنیتي ځواکونو د ملاتړ او ستاینې شعارونه ورکول. د روزګان ولایت د عالمانو د شورا رئیس مولوی لال محمد او د ټولنیز شورا رئیس احمد شاه خان نن د روزګان کندهار په لوی لار د وسلوالو مخالفینو په حمله کې وژل شوی. د روزګان د والی ویان دوست محمد نایاب ازادي راډیو ته ویل چې دا کسان د روزګان د امنیت امر په موټر کې کندهار ته روانو چې په لار کې وسلوالو مخالفینو پرې حمله کړې او موټر چلوونکی هم وژلی دی. د نایاب خبره په دې پیښه کې دوه ساعتونو کې ټپیان دي او په ځوابي ډزو کې او وسلوال مخالفین وژل شوي دي. او د خزو د رهبرۍ د پراختیا پروګرام نن په ننګرهار ولایت کې پیل شو. دغه پروګرام د همغږۍ مسؤلې نبیله قادری کوهستاني ازادي راډیو ته ویل چې دا د افغان خزو د پراختیا یا پروموټ د پروګرامونو یوه برخه ده چې تمه ده په دریو میاشتو کې 15,000 خزو ترې برخمنې شي. دغه لی قادری په خبره پر ننګرهار سربیره هرات، کندهار، بلخ او کابل کې هم دا پروګرامونه پلي کیږي چې چارې د دریو وزارتونو لخوا پرمخ بیول کیږي. او د افغانستان مربوط مهم خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه تر لاندې د میورست زما همکارا فریبا ظاهر تر اوروي.
په سوریه کې د لبنان پولیس نږدې په یو شارګوټي او دوه کلیو کې اوربن ماتسو او دزی پایل سوې. د سوریه د بشري حقوقو د څار ډلې نن وویل چې د سوریه د پاوز او د حزب الله ډلې یوې خواته او د سوریه یاغیانو بل لورته درې ورځې وړاندې سره منلې و چې د زبدانی په شارګوټي کې او په شیمیشتو کلیو کافریا او الفوا کې اوربن وکړي. د اوربن بیا تمدیدو خو نن سهار ماتسو او دزی پایل سوې. یوې مصري محکمې د الجزیرې د انګلیسي ژبې درې خبریالان په درې کلبان محکوم کړی دي. دغه پریکړې نن وروسته لاغه وسو چې دغه اوږدمهاله محکمه د نړۍ په سطح د بیان ازادۍ د پلویانو او د بشري حقوقو د فعالانو لخوا تر انتقاد لاندې راغلې وه. دغه درې خبریالان چې یو کاناډایي وګړی محمد فهمي، یو استرالیایي پیټر ګریست او یو مصري پروډوسر باهر محمد وو، د 2013 کال په دسمبر کې هغه مهال ونیول سو چې په دوحه کې د الجزیرې شبکته کار کاوه. پر دوی تور و چې د اخوان المسلمین سره چې د مصري چارواکو لخوا د یو تروریستي سازمان په نوم پیژندل سوی اړیکې درلودې. ویل کېږي دغو خبریالانو قصدن داسې څه خپرول چې د مصر کورنۍ امنیت یې زیانمن کاوه. د اروپایي هیوادونو د امنیتي او ترانسپورتي چارو مشران د اورګاډو د پټلیو پر امنیت بحث کوي. د فرانسې امنیتي چارواکو په خبره په دې لیدنه کې چې نن په پاریس کې کیږي، د نهو هیوادونو د کورنیو چارو او ترانسپورت وزیران شامل دي او دوی به نورو اقداماتو ترڅنګ د مسافرینو د بکسونو د تلاشۍ، د هویت پاڼو د کنټرول او له اورګاډي سره د نورو وسوالو ساتونکو پر لیږلو بحث وکړي. دغه وزیران به د اروپایي هیوادونو له سرحدونو څخه چې د شنګن زون ورته وایي د آزاد تګ راتګ پر معیارونو بحث ونه کړي. د امریکا د متحده ایالاتونو مرستیال ولسمشر جو بایدن په اوکراین کې پر روسي پلاوه بیلتون غوښتونکو اعتراض وکړ. دغو بیلتون غوښتونکو خبرداری ورکړی دی چې نورې سیمې بلاندې کړي او خپل انتخابات به پکښې وکړي. جو بایدن د اوکراین له ولسمشر پیترو پروشینکو سره تېره ورځ په ټلیفون خبرې وکړې. سپینه ماڼۍ وایي چې بایدن د اوکراین په اساسي قانون کې د ولسمشر د اصلاحاتو د ژمنې ملاتړ وکړ. د دې اصلاحاتو له مخې به د اوکراین حکومت یو فدرالي متحد شکل خپل کړي. د امریکا مرستیال ولسمشر د بیلتون غوښتونکو پر دې نیت انتقاد وکړ چې نورې سیمې نیسي او د اوکراین له قانوني چوکاټه بهر د انتخاباتو نیت لري. بایدن وویل چې دا پریکړه د منسک له تړون سره مستقیما په ټکر کې ده. د امریکا ولسمشر باراک اوباما پرون هڅه وکړه په امریکا کې میشتو یهودانو ته له ایران سره پر اټومي موضوع د وروستي موافقې په اړه ډاډ ورکړي چې د دوی په زیان نه ده. د یهودانو له اړوند ټولنو او سازمانونو سره د انټرنیټ په مرسته د ویډیوي کانفرنس له لارې خبرې وکړې. اوباما وویل موږ پر ایران باور نه کوو، خو دغه موافقه پر باور نه بلکې پر دقیقه ارزونه ولاړه ده. اوباما تایید کړه چې د اسرائیل حکومت له ایران سره د ترسره شوې موافقې مخالفت کوي، خو د ټینګار وکړ چې دا مسأله له اسرائیل د امریکا پر ملاتړ کوم اغیز نه لري.
What's important to remember is that
the way pa de tolo basuno ke muhim takai ba che ba hire nakru da dai che mushtol de Israel palawian aw yawa koraniyo. د جولای د 14 نیټې د موافقې لمخې چې د تهران او د نړۍ له شپږو قدرتونو سره وسوه، له ایرانه د امریکا، اروپایي ټولنې او ملګرو ملتونو بندیزونه په تدریجي ډول لیرې کیږي. ایران به په بدل کې خپل اټومي پروګرام محدودوي. لویدیځ شک لري چې د دې پروګرام هدف د اټومي وسلې جوړول دي، خو ایران دغه تورونه ردوي. په لسګونو زره عراقیانو په پلازمینه بغداد کې د اداري فساد پر ضد مظاهره وکړه. په پرونی مظاهره کې د سختریزي شیعه مولا مقتدا او صدر پلویانو هم برخه درلوده. د عراق مهم شیعه مولا آیت الله علی السیستانی تر دې مخکې له حکومت غوښتي و چې د اداري فساد پر وړاندې مبارزه کې اساسي بدلون راولي او ځینې ټولنیز خدمات ښه کړي، لکه د برېښنا، اوبو رسولو او روغتیایي خدمات. د عراق صدر اعظم حیدر العبادی هم د دغو مظاهرو په عکس العمل چې تیر میاشت پیل شوی د اصلاحاتو راوستو پروګرام ژمنه کړې ده. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری له ایران غوښتنه وکړه چې د امریکا د سمندري ځواکونو په خوانی غړی امیر حکمتی له څلور کلن غیر عادلانه بنده خوشی کړي. د حکمتی د بنده څلور کلونو د پوره کېدو په مناسبت جان کیری نن وویل چې حکمتی په ایران کې د خپلوانو په کتلو بوخت و چې د جاسوسۍ غلط تورونه ورباندې ولګول سوه او بندې سو. د خبرونو پای.
د افغانستان سیمه نړۍ اړوند خبرونه ملاصدې رټو اوریدل. د دې خبرونو د بیا لوستلو او اوریدل لپاره از مشوي پانی تورسي ادرس دی ازادي رټو ټکی کام او وړاندې پر خبرونه کې. روانه خبرونه کې هڅه کوو چې د سرپل او فاریاب ولایت څخه د وروستیو امنیتي وضعیت په ارتباط باندې معلومات درته خبرو کوو. د غرض اوري چې د افغانستان د سولې عالی شورا له مخالفینو سره د افغان حکومت د سولې په دوهم پړاو خبر کې د پاکستان د ونډې په اغیزمنتوب ټینګار کوي. د دغه شورا
یو رئیس کې باندې د کشور پاکستان او افغانستان د ماتصادي شوه. اگر ما پاکستان نه شي وکړم، ټول جهان نه شي نه وکړم.
د غرزاوري چې لسکونه مدني فعالانو د فرنګي او نمایشي حرکتونو په تر سره کولو سره افغان امنیتي ځواکونه وستایلو د کابل پر واټونو د سولې سندري وویلې. په روانه خبرونه کې د کونړ، هلمند او د غرز کې وختو د فراولای څخه هم درته راپورونه لرو. په کونړ کې اوري چې دغه ولایت په نړۍ او د نورستان په کندیش او برګمټال ولسوالۍ کې یو ځل بیا وسلوال مخالفینو لارې بندې کړې دي. د نړۍ په ارتباط باندې هم درته خبرونه او راپورونه خبريږي. په نړیوالو خبرونو کې اوري چې د سوریې د دولتي ځواکونو او مخالف وسلوالو ترمنځ لنډمهاله اوربان نن په درو مهمو شارګوټو کې پای ته ورسید. د خبرونې په دوهمه نیمه کې 2:19 پروګرامونه حقیقت څه دی او د غرض تاندې څنګه هم اوریدلی سي. د تاندې څنګه په پروګرام کې دا موضوع لرو.
که مونوګراف په خپل ولیکي نو څه ګټه کولای شي دوستانو، او که په بل چای ولیکي یا په پیسو واخلي څه تاوان.
او دا خبرونه په پای کې پر درو بجو تر خبرونه ورسته ده. تر شنه اسمان لاندې لایف شو د خبرونه هم خبرې دوته چمتو ده. تاسو زموږ شخ لازادي رادیو څخه اوري چې د افغانستان په سترو شهرونو کې د افغان په سل شهر 15 صفو په ټول افغانستان کې په منځنۍ 1269 نوي صفو اوریدلای سي. رادیو د خبرونه لومړی مطلب ته لکه څنګه چې تاسو په جریان کې استئ، د افغان ولسمشر لومړی مرستیال جنرال عبدالرشید دوستم په سرپل کې دی او دغه ولایت تللی ترڅو په دغه سیمه یا دغه ولایت د وسلوالو مخالفینو لشتونه تصفیه کړي. همداسې برات سره د بلخ څخه د ازادي راډیو خبریال مجیب الرحمن حبیب زیر سره د تلیفون په مستقیم تماس دی. له دې څخه به په دې ارتباط باندې وروستي جزئیات واورو. حبیب زیر صاحب، خبرونه ته په خیر راغلاست. ستاسو معلومات څه دي چې په دغه ولایت کې څونه پرمختګ شوی دی او اوس امنیتي وضعیت څه ډول دی؟ مهرباني.
څرکه سلام ساتاس په سلامو د نړۍ راډیو ټول اړوندو ته سلامونه وړاندې کوم. د ویرجې د مخات جمهور رئیس نومره مستر خپل د رشید دوستم له فارې ولایت څخه سره ټول ولایت راستون شو، او د دې ولایت سعد ولسوالۍ څخه او همدارنګ د میرزا ولنګ له سیمو څخه وتوانی چې د سیمې تصفیه او د سرپل ولسوالۍ کوی سره ټول سره چې تر دې مخات تقریبا نیونیم کال کې د مستوال مخالفینو په واسطه کې باور رسیدي، او د دې پر اساس اوس د کوښښات او سوالي مرکز مخالف وسلوالو له وجود څخه تشکیل شو. همدغه اوس هم پرته له دې چې د اسلام تر بنسټګر تر سره شي مخالفینو سیمه پریښې او تشکیل لري. خو تر نن دوستم له خلکو څخه سره ده لیدل کاته په حال کې یو همدارنګ د قومي مشرانو سره ده انګلو سره تر څو مخالف وحتوی چې سولې به سره یو ځای شي او خپل وسته دولت ته تسلیم کړي.
بله حبیب زی صاحب، مخکې موږ داسې راپورونه درلودل چې دغه ولسوالۍ ځینې سیمې یوازې د مخالفینو څخه تصفیه شوې دي، یعنی داسې ویل سو چې دغه ولسوالۍ بشپړه د افغان حکومت یا د افغان ځواکونو لاس ولیدلې ده، کنه ځینې برخې لا هم د مخالفینو په لاس کې دي؟
سلام صاحب، د کوسنات ولسوالۍ مرکز ترجمه تصفیه شوې دي او ورته شاوخوا سیمې هم تصفیه شوې دي، خو له مرکز څخه مخوسوال مخالف راځینو نور غرنده سیمو ته تښتېدلي دي، چې اوس حال هم لکه د کوسنات په جنوب لور ته افغان امنیتي ځواکونو د سرکول ولایت د امنیت قمندان او د ملي امنیت د مشر په مشرۍ هلته تصفیه عملیات پیل کړي دي، لکه لغمان سیمه ده او الرصفی سیمه چې تر دې دمخه تقریبا یو نیم کال کېده چې د وسوال مخالفینو ستراتیژیک سیمه او د دې څخه خپل عملیات او خپل بریدونه سازماندهي کول تر څو دغه ورانکاري عملونه ترسره کړي. دغه سیمه ویل کېږي چې تردمه جګړه هم همدلته دوام لري او ډېر تصفیشي هغه لار چې تردمه مسدوده و د یو یو نیم کال په دیخوا هغه لار نن خلاصه شوه د خلکو پر مخ او عملیات په دې سیمه کې دوام لري. خو د تلفاتو په اړه نن نه وسوال مخالفینو څه وایو نه هم د دادر سره وي.
بله دا تاسو د خلکو سره اړتیا تماسونه نیولې دي، دوی څوای دوی راضي دي د دې عملیاتو څخه کنه د دوی عکس العمل د دې عملیات په وړاندې څه دی؟
مهمه موضوع دا چې خلک چې موږ سره خبرې درلودې او د عملیاتو د تسره کولو په اړه ډېر خوشبينه دي، خو اندېښنه دا چې کله د عملیات ختمي باید هلته پوست جوړ شي او امنیت دوامدار واوسي. کله چې په سیمه د امنیتي ځواکونو لخوا پرېښودل شي نو د مخالفینو حضور به د دوی پنج بېته بیا هم زیات شي او بیا به هم د خلکو ځورونې او ورانکاري فعالیتونه به د دوی لخوا ترسره شي. لکه چې په فاریاب ولایت کې موږ شاهدان وو چې کله چې د استانې سیمه پرېښودل شوه، استانه به سیمه پرېښودل شوه، مخالفین راغلل او د محلي پولیسو او یا هم به د سیمه خلک چې له دولت سره یو ځای شي وو چې طالبانو په وړاندې جنگیدل هغه وژل شو. د سیمېره هم په سر کول ولایت کې موجوده خاکو تر دې
بلې. مجیب الرحمن حبیب زای ډېر زاته مننه کوم ستاسو له معلوماتو څخه. د ازادي رادیو قدرمن اوریدونکو په بلخ کې د ازادي رادیو خبريال مجیب الرحمن حبیب زای و چې له هغه ځای څخه د ټلیفون په مستقیم تماس سره د سرپل ولایت د وروستي امنیتي وضعیت په اړه موږ تاسو ته معلومات راکول. د معلوماتو لمخې چې افغان امنیتي ځواکونو دغه ولایت د کوهستانات ولسوالۍ مرکز نیولی دی او دغه راز له دغه سیمې څخه مخالفین شاوخوا غرنۍ سیمو ته په تیښته دي او ځینې نورې سیمې هم د وسلوالو مخالفینو له ولکې څخه خلاص شوي دي. باید ویم چې د افغان ولسمشر لومړی مرستیال جنرال عبدالرشید دوستم د پنجشنبې په ورځ دغه ولسوالۍ ته دغه ولایت ته ولاړی او هلته د طالبانو باندې غږ وکړ چې د سولې له پروسې سره یو ځای سي، کنه نو خبرداری ورکړي چې له افغان ځواکونو سره به هلته ورسي او د مخالفینو په وړاندې به وجنګیږي. د مستقیمن د کوهستانات ولسوالۍ ته هم تللی دی. خو له سرپل څخه ځو د شمال بل ولایت فاریاب ته. هلته هم په دې وروستیو کې امنیتي وضعیت سم نه و او مخکې له دې چې د ولسمشر لومړی مرستیال فاریاب ته سرپل ته ولاړ سي، فاریاب کې او هلته په ځینو ولسوالۍ کې له وسلوالو مخالفینو سره جګړې درلودلې. له دغه ولایت څخه د ازادي راډیو خبریال رحمت الله رحاره سره د تلیفون په مستقیم تماس دی. رحا صاحب، ډېره مننه چې په خبرونه کې مو برخه واخیستله. ستاسو وروستي جزئیات، وروستي معلومات څه دي چې فاریاب کې اوس امنیتي وضعیت څه ډول دی، هلته حالات څنګه دي؟
سلامت باشید همکار عزیز. من سلام تقدیم میکنم خدمت همه شنوندگان رادیو آزادی. امروز و امروز وضعیت امنیتی در فاریاب نسبت به روزهای گذشته نسبتا خوب است و هیچ گونه تحرکی نه از سوی نیروهای امنیتی و نه از سوی مخالفین با مشاهده رسیده یا گزارش شده. فقط چند روز قبل عملیات در فاریاب ختم شد و بسیاری از مناطقی که تحت کنترل مخالفین مسلح بودند با راه اندازی عملیات آزاد شد و مکاتب به گفته مسئولان معارف مکاتبی که قسما غیر فعال بودند اونا فعال شده و همچنان به گفته مسئولان قوماندانی امنیت راه های مواصلاتی از میمنه تا غرماچ بروی ترافیک باز است و به همین گونه راه های مواصلاتی از میمنه تا مزار شریف که در هفته های گذشته ماه های قبل کمی نارام بود تو هم خوب است میگن مردم با خاطر آرام رفت آمد میکنند و امروز وضعیت امنیتی در فاریاب به این شکل است.
بله رها صاحب، یو بل مشکل چې خلک ورڅخه شکایت کوي هغه دا دی چې کله چې په یو منطقه کې یا په یو ولایت کې عملیات وسی او وروسته تر عملیاتو بیا هلته اساکر نه به ځای پر ځای کېږي او هغه ځای بیرته پرېږدي یا د هغه ځای څخه وځي چې دا بیرته د مخالفینو راتګ ته زمینه برابروي. دلته په فاریاب کې داسې څه کم موضوع، داسې څه کم مشکل رامخته سوی دی چې مثلا هغه ولسوالۍ یا هغه منطقې چې افغان امنیتي ځواکونو په وروستۍ کې نیولې چې بیا د هغوی تر وتو وروسته یا د عملیاتو تر پای ته رسېدو وروسته بیرته مخالفین راغلي هغه سیمې ته، داسې څه مشکل په فاریاب کې شته او که څنګه؟
بله، این یکانه نگرانی باشنده هایی که در مناطقی که زندگی میکردن در جریان عملیات اینا آزاد شدن، یکانه نگرانیشان همیست که باید در حفظ و نگهداشت این مناطق آزاد شده باید دولت توجه جدی بکنه و در اینجا کوسه هایی را افراز بکنن که این مناطق آزاد شده دوباره به دست طالبان نیفته. با طور مثال مثلا منطقه آستانه بابا که روز چهارشنبه توسط نیروهای امنیتی او آزاد شد و او مناطق گرفته شد به دست نیروهای دولتی افتاد، اما عصر امروز که با شبش پس باره او را طالبان گرفتند. به می اساس مردم امیر خایگانه خواست مردم امیست که میگن باید پوسته ها اونجا افراد شد و جدن یک تدابیر جدی روی دست گرفته شد که این مناطق دوباره به دست طالبان افتند.
بله رحمت الله رهار، دیر زیاد مننه کوم. په فاریاب کې د ازادۍ لرو خبریال رحمت الله رها او چې د دغه ولایت د وروستي امنیتي حالاتو په اړه مشتاسو ته معلومات راکول.
ازادي رادیو له وروستیو مهمو پیښو ځان خبر کړی.
راځو د خبرونه بل مطلب ته. د افغانستان د سولې عالی شورا له مخالفینو سره د افغان حکومت د سولې په دوهم پړاو خبرو کې د پاکستان د ونډې په اغیزمنتوب ټینګار کوي. د دغه شورا یو غړی قاضي محمد امین وقاد نن ازادې رادیو ته ویل چې تر اوسه د سولې د دوهم پړاو خبرو په اړه کوم پرمختګ نه دی سوی او اړین دی چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د اعتماد فضا رامنځته شي. زما همکار اجمل تورمان همداشي بل سره په استودیو کې دی او د دې موضوع جزئیات په لده څه واورو.
په داسې حال کې چې ولسمشر غنی په خوا ویلي ول چې افغان حکومت نور له پاکستان نه غوړي چې طالبان د خبرو میسته کینوي، د افغانستان د سولې عالی شورا د سولې په دوهم پړاو خبرو کې د پاکستان د رول په اغیزمنتیا ټینګار کوي. د دغه شورا یو غړي قاضي محمد امین وقاد د شنبه په ورځ ازادي رادیو ته ویل تر کومه چې پاکستان واستوال مخالفین مذاکرو ته چمتو نه کړي د سولې د دوهم پړاو خبرې به ناشونی وي. خاغلی وقاد دغه شان ویل افغان حکومت باید د دواړو هیوادونو ترمنځ د اعتماد فضا را منتقلی چې دا وخت ته اړتیا لري.
علی ضرورت
به هیڅ کې باندې دوه کشور پاکستان او افغانستان د وی وسرتیا د دوه هیوادونو افغانستان او پاکستان ترمنځ د اعتماد فضا رامنځته شي. د اعتماد د فضا رامنځته کول د دولت دنده ده او واخ وړي. گاونډي هیواد چین د سیمې هیوادونو ترکیه سعودي نړیواله ټولنه امریکا ملګری ملتونه هر یو چې د سیمې نوم اخلي نو د پاکستان سره غوټه ده. شرایط دا شاندي کوم پاکستان ونه غواړو نړیواله ټولنه غواړي. په کابل کې تر اوسه یو نام نه یو چاودنو او انتحار یملو روسه ولسمشر غنی وویل چې افغان حکومت تر دې وروسته له پاکستان نه غواړي چې طالبان د خبرو میسته کینوي. د سولې لمړی پړاو خبرې د جولای د میاشتې په منیټه د افغان حکومت او طالبانو د استاد زرمن د پاکستان په مری خارګوټی کې تر سره شوې او دوړو خو د سولې د دوهم پړاو خبرو په جوړولو هوکړه وکړه. په لومړي پړاو خبرو کې د افغان حکومت په استازیتوب حاجی دین محمد، حکمت خلیل کرزی، فیض الله زکی، محمد ناطقی، اسد الله سعادتی او انجینیر عاصم برخه درلوده. په ورته وخت کې د سولې په لومړي پړاو خبرو کې د ګډون کوونکو افغان پلاوی یو شمیر غړي په دې باور دي چې د ملا عمر د مړینې د خبر په خپرېدلو او د افغانستان او پاکستان ترمنځ د اړیکو په خړپړ کېدلو سره د سولې دوهم پړاو خبرې ځنډیدلې دي. د دې ډلې څخه اسد الله سعادتی ازادي رادیو ته وویل
طبیعتاً افشای مرگ ملا عمر هم وضعیت را در درون رهبری طالبان بسیار نسبت به گذشته متفاوت
دی. وی د ملا عمر د مړینې د خبر په خپرېدلو طالبانو په لیک کې په خوا پرتله وضعیت بدل کړ او د دې لامل وګرځیده چې خبرې پرې شي. او له دې سربېره افغان دولت هم د پاکستان د خاورې د دوی په وړاندې د جنگ د اعلان چې په ځانګړي ډول په شاه شهید کې تر روسي بریدو وروسته وویل څوک چې زموږ د ملت په وړاندې د جنگ اعلان کوي له هغوی سره پخلاینه نه کوي. له همدې امله د سورې خبرې له خندونو سره مخ شوې. ټاکل شوی چې د افغان حکومت د چارواکو واستولو طالبانو ترمنځ د جولای میاشتې په وروستیو په پاکستان کې جوړې شوې د سولې دوهم پړاو خبرې ترسره شي. د افغانستان او پاکستان د اړیکو تر خړپړ کېدو څخه وروسته چین او ترکمنستان ویلي چمتو دي چې د افغان حکومت او واستولو طالبانو ترمنځ د خبرو لپاره شرایط برابر کړي.
په راپورت کې مو اوریدل چې د افغانستان د سولې عالی شورا بیا هم د سولې د خبرو لپاره د پاکستان پر وړاندې ټینګار کوي او لازم ده چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د اعتماد فضا رامنځته شي. پر همدې موضوع تم کیجو او همدا شیبه را سره د سیاسي چارو کارپو محب الله شریف صاحب را سره د ټلیفون په مستقیم تماس دی. شریف صاحب خبرونه ته په خیر راغلاست. ورسته یو حالات ته په کتو دا چې افغان ولسمشر د پاکستان څخه د سولې ابتکار واخیسته او د غرض د دوړو هیوادونو ترمنځ ځینې مشکلات رامنځته سو په سرحد کې هم ځینې نشته وسولې. څونه مطمئنه سي چې بیا به دواړه هیوادونه وکړي سي خپل کې د اعتماد فضا رامنځته کې او بیا به هم پاکستان ته د وخت ورکړل سي چې د افغان حکومت او د طالبان ترمنځ د سولې د دوهم پړاو خبرو قربتو وکړي. مهرباني
ډیر مننه. په دې ارتباط باندې باید په ډاګه ووایم چې د لومړي ځل لپاره هم چې د سولې خبرې د افغان حکومت او د وسلوالو مخالفینو او طالبانو ترمنځ روانې شولې. زیاتې هڅې او زیاته پایله په هغه هڅو پورې تړلې وه چې بهرنۍ او منځګړیو د دغه دواړو خواوو ترمنځ وکړي. دې ځل ته هم که چېرته پاکستان بیا رانمایستل کېږي او د افغان حکومت خړې پړې اړیکې بیرته له سره نیول کېږي او چین او ترکمنستان په دې کې رغنده رول ولوبوي، زه فکر کوم چې بیا به هم د دې لپاره زمینه برابره شي چې په سیمه ییزه کچه وسوال مخالفین یعنی طالبان او د دې په خوا کې افغان حکومت د ټولې پروسې د مشرۍ په شکل باندې بیا دا پروسې له سره ونیسي. خو دا چې پایله به یې په وروستي وخت کې د چا په ګټه وي وخت به دا ثابته یو لوبغاړو پورې به دا تړلي وي چې په سیاسي لوبه کې څنګه دوی کولی شي لوبه وکړي او ښه پایله خپل ځان ته وګټي.
بله شریف صاحب، د وروستي هڅې چې افغان حکومت پیل کړی دی او زمنان په ځینې هیوادونو لکه چین او د غرض شمالي گاونډي ترکمنستان په روسي کې ویل دي چې د سولې د پروسې سره همکاري ته چمتو دي، په فکر کوي د پاکستان د همکاري نه پرته د دوی هڅې او د دوی همکاري به کومه ګټه ولري په دې حصه کې او کڅنګ؟
دا هڅې دغه منځګړیتوب یا په دغه ارتباط باندې چې دوی کومه ژمنه کوي چې دوی په دې کې اسانتیاوې رامنځته کولی شي او د منځګړیتوب هڅې کوي، زه فکر کوم دا په خپله په غیر مستقیم ډول د دې پیغام ورکوي او د دې پیغام راوړونکی دی چې په دې لوبه کې شته اړخونه باید دې ته رایه ایستلی شي او دې ته راکش کړلی شي چې بالاخره سولې ته ولاړ شي. نو که چېرته پاکستانیان له دغې لوبې نه بیرون پرېښول کېږي، دا په دې معنا ده چې تر اوسه پورې که چېرته په دقیق ډول وکتلی شي لوبه پاکستانیان خرابولی شي. نو تر اوسه د دې نه وروسته بیا چې د سولې خبرې کېږي او پاکستانیان پکې بې برخې پرېښودلی شي، بېله شکه به هغه پایله چې ټول غواړي او ټول غواړي چې سوله غواړي هغوی بیا سولې ته ورسېدلی شي. که چېرته پاکستانیان بیرون پرېښودلی کېږي، دا په دې معنا چې هغوی بیا هم د سولې د خرابې او د پایلې د ښې لاسته کونې په منځ برخه کې خنډ واقع کېدلی شي. همدا لامل دی چې باید پاکستانیان په دې موضوع کې شامل وي.
بله، یو بل انتقاد چې د سولې عالی شورا ته متوجه دی هغه دا دی چې د شورا تر اوسه پرې د پام وړ د لاسته راوړنې نه درلودلې او ډېر فعالیت نه کوي په دې سکه. فکر کوي د دې وروسته به د سولې د عالی شورا سرنوشت څه وي؟ دوی د دوی څه تمه کوي چې دوی باید څه ډول فعالیت وکړي په دې سکه؟ ستاسو په نظر د دوی فعالیت تاسو بینې څه ډول ارزوي؟ چې آیا مثبت کار کوي او کنه؟
د فکر کوم د افغان ولس ترمنځ تقریبا په دې کې اوس یو نظر رامنځته شوی چې د ټولو ترمنځ په اتفاق نږدې کېدونکی دی. هغه دا چې د سولې شورا ونه شوای کولای هغه څه چې باید او شاید دوی منډې کړې وای او لاسته راوړنې درلود او د افغان ولس لپاره یې ښه راتلونکی برابر کړی وای، داسې یو شی ونه شوای کړای. همدا لامل دی چې زه فکر کوم چې د سولې د عالي شورا په وجود باندې د سره نظر وشي او داسې یو لوری وټاکل شي چې هغه لږ تر لږه د دې مسلې ته ښه پلان او ښه طرحه ولري او د دې په خوا کې د افغان حکومت او د مخالفو وسلوالو یعنې د طالبانو د غوښتنو ترمنځ داسې همغږي رامنځته کړي چې وروستۍ مسیر یې یا وروستۍ منډه یې ښې پایلې ته ورسیږي او افغانانو لپاره هغه څه چې د دوی سوله او امنیت غوښتنه ده هغه ورته په لاس ورکړي.
بله، د سیاسي چارو کارپوه محب الله شریف صاحب، ډېر مننه کوم ستاسو له معلوماتو څخه چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د وروستیو مناسبتونو د غرض د سولې د خبرو اترو په ارتباط باندې مو موجو د ازادي راډیو ټولو اوریدونکو ته معلومات راکړل.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیونه.
د امریکا ژغ آشنا رادیو خبرتیا مول ازادي رادیو څخه واوریدل چې پر همدې څپو باندې د ماښام د 2 بجو څخه د سحر تر 2 بجو پورې خبرونه لري. خوست راپورونو لړۍ ته دوام ورکوو. په روزګان کې په وسلواله حمله او بمی چودنه کې د دغه ولایت د علماو د شورا د رئیس په ګډون شپږ کسان او د دولت و وسلوال مخالفین وژل شوي دي. محمد صادق رښتینی له کندهار په دې ارتباط راپور راکوي.
لومړی تیر شپه د روزګان په چوری ولسوالۍ کې د دې ولسوالۍ د امنیت کمانډان د مرسیال پر موټر چودنه شوی. د روزګان د والی ویان دوست محمد نایاب وایي چې په چودنه کې د ولسوالۍ د امنیت کمانډانی مرسیال له دوه ساتونکو سره وژل شوی او پنځه پولیس ټپیان شوي. دغه راز په یو بل پیښه کې نن سهار 10 بجې د روزګان او کندهار پر لوی لار د دې ولایت د امنیت د امیر پر موټر وسلواله حمله او بمی چاودنه شوی. د والی ویان دوست محمد نایاب ازادي راډیو ته وویل چې په حمله کې د روزګان د علما او د شورا رئیس مولوی لال محمد، یو تن قومي مشر احمد شاه او د امنیت د امیر موټروان وژل شوی.
په موټر ښاروان باندې د سړک غاړې د پارکینګ شاو دنيسي پیښه دقیقا د سوغبې په سیمه کښې رامنځته شوې وه او هممهاله دغه چاودنو سره د وسله والو مخالفینو کمین هم و چې په پایله کښې څلور تنو ته مرګي ولاوښتې. په دغه څلور تنو کښې درې تنه شهیدان دي، یو تنې ټپي دی چې په شهیدانو کښې د اروزګان ولایت یو تن پېژندل شوی قومي مشر حاجي احمد شاه خان او همداراس د علماو د شورا رئیس مولوي جلال محمد خان شامل. د دې تعمیر د موټر چلوونکی دی محمد نسیم خان هم د شهیدانو په لیست دی.
د نایاب په وینا حملې څلوېښت دقیقې دوام درلودې او په نتیجه کې یوه وسله وال حمله کوونکي هم وژل شوي. تر اوسه د دې حملې مسؤلیت چا نه دی منلی. د یادولو وړ ده چې په روزګان کې په دې وروستیو کې د وسله والو طالبانو حملې زیاتې شوي او د ځینو ولسوالۍ اوسېدونکي هره ورځ د ناامنۍ څخه شکایت کوي.
محمد صادق رښتینی و چې د روزګان څخه معلومات را کول. له دغه پیښې په ارتباط باندې چې په یوه بمي چاودنه کې د دغه ولایت د عالمانو د شورا رئیس وژل سوی دی. خو اوس وخت په افغانستان کې د ماپښین نه دوه نیم بجې کېدونکي دي. یو واره بیا لنډ خبرونه لرو. صفي الله ستانکزی په سټوډیو کې دی او مهم لنډ خبرونه اوروي.
د ښځو د رهبرۍ د پراختیا پروګرام نن په ننګرهار ولایت کې پیل شو. دا پروګرام پر ننګرهار سربیره هرات، کندهار، بلخ او کابل کې هم پلی کیږي چې چارې د دریو وزارتونو لخوا پر مخ بیول کیږي. د افغانستان د شفافیت د څار ټولنه انتقاد کوي چې حکومت د کابل بانک قضیه په شفافیت او چټکتیا سره نه ده څیړلې. د اروزګان ولایت د عالمانو د شورا رئیس مولوي لال محمد او د ټولنیزې شورا رئیس احمد شاه خان نن د اروزګان کندهار په لویه لار د وسله والو مخالفینو په حمله کې وژل شوي. په سوریه کې د لبنان پولې ته نږدې په یوه ښارګوټي او دوو کلیو کې اوربند مات شو او ډزې پیل شوي دي. نن په فرانسې کې د نهو اروپایي هیوادونو د کورنۍ چارو او ترانسپورت وزیران د اورګاډي پټلۍ پر امنیتي تدابیرو بحث کوي. او یوې مصري محکمې د الجزیرې د انګلیسي ژبې درې خبریالان له اخوان المسلمین سره د تړاو په تور په درې کاله بند محکوم کړه.
اوس هم پامه کړئ د مهال اقتصادي خبرونو ته چې محمد ابراهیم صافی چمتو کړي.
د افغانستان د اقتصاد وزارت چارواکي وایي په هیواد کې د لوږې د له منځه وړلو لپاره د نوي پروګرامونو د جوړولو په هدف د اقتصاد وزیر په دې وروستیو کې په بوتان کې د سارګ غړیو هیوادونو په ګډه غونډه کې برخه واخیسته. د اقتصاد وزارت ویان بای نظر نظری ازادي راډیو ته وویل د سارګ غړي هیوادونه به د جنوبي اسیا په دغو هیوادونو کې د فقر د له منځه وړلو نوې لارې ولټوي او د دې هیوادونو په راتلونکي غونډه کې به د دوی پر نظریاتو غور وشي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د اقتصاد وزیر د خپل سل ورځني پروګرام په ترڅ کې ویلي وو چې په هیواد کې د بېوزلۍ د له منځه وړلو لپاره د کاري لومړیتوبونه ډیر مهمه دي. د بلخ ولایت د کرنې ریاست وایي په دغه ولایت کې د زعفرانو د کښت د ترویج په هدف غواړي چې کروندګرو باندې د زعفرانو پیاز او د زعفرانو د ګلانو د وچولو ماشینونه وویشي. د بلخ د کرنې رئیس کاتب شمس ازادي راډیو ته وویل چې دوی د شنبې په ورځ د زعفرانو د ترویج په برخه کې د 1,400,000 افغانیو په ارزښت د یوې پروژې قرارداد له یوې افغاني کمپنۍ سره لاسلیک کړ. ښاغلی کاتب وایي دغه پروژه به د بلخ په 15 ولسوالیو کې عملي شي. نوموړي زیاته کړه چې د پخوا په پرتله اوس مهال د زعفرانو د خرڅلاو بازار ښه شوی او د 1 کیلو زعفرانو قیمت له 80,000 افغانیو څخه 130,000 افغانیو ته لوړ شوی دی. اړوند چارواکي وایي چې د تیر کال په پرتله سږ کال د زعفرانو حاصلات 40% زیات شوي دي. د ننګرهار د زیتونو د فابریکې چارواکي وایي د روان کال له پیل راهیسې 6,000 بوتله د زیتون بازار ته وړاندې کړي دي. په ننګرهار کې د زیتونو د پروسس د فابریکې رئیس قاري عزتالله ازادي راډیو ته وویل سږ کال د دغه فابریکې د زیتونو د تیلو تولید هم د تیر کال په پرتله زیات شوی او 6 ټنه تیل یې تولید کړي دي. ښاغلی عزت وایي په دې ترڅ کې 15,000 بوتله زیتون پروسس شوي او نور په آزاد ډول بازار ته وړاندې شوي دي. اړوند چارواکي وایي په هیواد کې دننه د زیتونو د تیلو او اچارو تقاضا زیاته شوې او دوی غواړي چې خپلو تولیداتو په زیاتولو سره نه یوازې د کورنۍ بازار اړتیا پوره کړي بلکې بهر ته هم صادرات ولري. او دا هم په کابل کې د ځینو بهرنیو اسعارو په وړاندې د افغانیو پیربیه. یو امریکایي ډالر 4.6 افغانۍ نوي پوله، یو یورو 2.40 افغانۍ د انګلستان یو پاونډ 8.95 افغانۍ د سعودي یو ریال 10.10 افغانۍ د امارات یو درهم 10.60 افغانۍ زر هندۍ روپۍ 990 افغانۍ او زر ایراني تومانه 19 افغانۍ.
له صفي الله ستانکزي څخه مننه چې د افغانستان او نړۍ اړوند لنډ خبرونه او دغه ورځ د افغانستان اقتصادي خبرونه وړاندې کړل. اوس هم پام وکړئ یوې نړیوالې مسلې ته. د سوریه د دولتي ځواکونو او مخالفو وسلوالو ترمنځ لنډ مهال اوربند نن په درو مهمو ښارګوټو کې پای ته ورسېد. منځګړی او څارونکي وایي چې ښکېلو لورو بیا شخړې او د توپونو ډزې پیل کړې دي. د فرانسې خبري اژانس په حواله جزئیات له صالح محمد صالح واوري.
د لبنان د حزب الله ډلې د شیعه ملیشو په ګډون د سوریې رژیم ته وفادارو ځواکونو تر نن سهاره پورې د یاغیانو په مهم سنگر الزبدانی او د دولت تر ولکې لاندې سیمو فوا او کافریا کې پر اته څلوېښت ساعته اوربند موافقه کړې وه. زبدانی د لبنان او سوریې ترمنځ پرته سیمه ده. په بریتانیا کې ډیره د سوریې د بشري حقونو د څار ادارې مشر رامي عبدالرحمن وویل دغه اوربند نن سهار په زبدانی فوا او کافریا کې مات شو. د کافریا سیمې اوسیدونکو د فرانسې خبري اژانس ته د ټلیفون پر کرښو وویل له نن سهار ملازانه پر دې ښارګوټي د توپونو په لسګونو مرمۍ لګېدلې دي. رامي عبدالرحمن وویل په زبدانی کې د توپونو د وشتل کېدو ترڅنګ شخړې هم روانې دي او مخالف جنگیالي پر فوا او کافریا توپونه وروي. عبدالرحمن دا جزئیات ورنه کړل چې ډزې لومړی چا پیل کړې او تلفات څه دي. فوا او کافریا د شمال ویدیز ادلب ولایت وروستي دوه کلی دي چې لا هم د سوریې د رژیم په ولکه کې دي، خو یاغیانو او د هغو متحدانو لکه په القاعده پورې تړلې ډلې النصره جبهې محاصره کړې دي. دغه کلی په داس سال کې مصر سوي چې د سوریې د رژیم پلوي ځواکونو د لبنان پولې ته څیرمه په زبدانی کې پوځي عملیات شدید کړي دي. شکیل خواوو پر یوې هر اړخیزې موافقې د سله کېدو لپاره خبرې کړي دي چې له مخې یې یاغي جنګیالي له زبدانی ووزي. دغه راز ملکیانو ته هم امکانات برابر کړي چې له فوا او کافریا کلیو ووزي چې ډیری اوسیدونکي یې اقلیت شیعګان دي، خو تېره شپه دغه خبرې ناکامه سوې. د سوریې د متحد ګوند سرمنشي محمد ابو قاسم چې د لنډمهاله اوربند په مسله کې د منځګړي رول درلود د شخړو بیا پیلېدل تایید کړل. د وویل لنډمهاله اوربند مات، مذاکرې ناکامي او په زبدانی کې پوځي عملیات بیا پیل شول. د پروانه میاشت کې دویم ځل دی چې د سوریې په دریو ښارګوټو کې اوربند ماتیږي. د 2011 میلادي کال له مارچ میاشتې راهیسې د سوریې په شخړې کې تر 240,000 زیات کسان وژل شوي دي. د دغه هیواد د نفوسو نیمه برخه خلک د جګړو له کبله له خپلو کورونو بې ځایه شوي دي.
له دې راپور سره د رواني خبرونې خبري مطالبه هم پای ته رسوو، خو په پاتې وخت کې دوه اونیز پروګرامونه لرو. لومړی خبرونې محققت څه دی او ورپسې به نورګل شفق د تاندې څانګې اونیز پروګرام وړاندې کړي.
حقیقت څه دی؟ له دولتي چارواکو او مسؤلینو سره مخامخ تودي او جدي خبري.
د ازادي رادیو د حقیقت څه دی د خبرونه درنو مينوالو و مختل په دغه خبرونه کې دا ونه د افغانستان د ترانسپورت وزیر ښاغلی محمد الله بتاش ته زحمت ورکړو چې په دغه خبرونه کې را سره ووزی. همدا اوس ښاغلی بتاش له موږ سره د خرغ لاس ښاغلی وزیر خبرونه ده.
ډیر تشکر. لومړی زه سلام او احترام لرم تاسو ته، تاسو هم همکاران ته او د ازادي رادیو د برنامه مینوالو ته.
مننه ښاغلی وزیر. په سر کې کراته وایي چې هغه پلانونه چې تاسو درلودل د سلو ورځو لپاره په درې میاشتو کې باید پلي شوي ول، هغې پلانونو لپاره راته وایي چې تر کومه پورې په دغه پلانونو باندې کار کړی دی او ترسره شوي دي.
مونږ د سلو ورځني پلان په اساس یو څو برنامه لرو. دا برنامه په فعالیتونو کې تقسیم شوی دی چې جمعاً درې سلویخ برنامه کیږي. لومړی بخش د برنامه سلور برنامه ده او اتلس فعالیتونه ده. د اداره تشکیلاتي مسایل، د اداره اصلاحات، د قوانینو مقرراتو او طرز عملونو بازنگری ده او د ترانسپورت وزارت پالیسی درې کلمخ کې ختم شوی دی، پالیسی نه درلود. مونږ ژمن وو خپل ملت ته چې د ترانسپورت سکتور پالیسی جوړ کړو. پنځه برنامه او د پنځلس فعالیتونه کېږي. دا د ترانسپورت، د جاده ترانسپورت او د عامه ترانسپورت، د شهري ترانسپورت د ښوالي لپاره یو څو فعالیتونه مونږ درلود. په دې فعالیتونو کې د ملي بس د مدیریت عصر کول او د ملي بس د فعالیتونو لپاره هلته یو ټکنالوژي جوړول او د توقف شوی بس په دې لس کال کې حدودا شپږ سوه بس متوقف دی د دې ترمیم اول زمون وظیفه
تقریبا یو 15 بس تر اوسه په دې درې میاشت کې ترمیم سو اما یو تعداد بسونه د ثقيله وارز لپاره د غلری ډیر مصرف لري اما متاسفانه ملي بس د دولت لخوانه سبسایدی نکیږي د خپل کرایې چې 15 افغانۍ ده او د جایدادونو د کرایې د منابع څخه استفاده کوي معاشونه ورکوي ژوند کوي او د یو څو بسونه هر میاشت ترمیم کوي په دې اساس مونږ د وزارت لخوانه مراجعه شو بانکونو ته چې قرضې واخلو د 600 بس ترمیم وکړو دا یو تعهد هم ده د مونږ تعهد هندیانو ته چې هغوی ژمن دی چې نور زر بس تازه بس ولیږي افغانستان ته و زمونږ تعهد هم ده چې د زاړه بس ترمیم وکړو او د دلته پارکینګ چورکو او د دغه د ورکشاپونو ترمیم لپاره آمادگی نیسو او دیپوګان جوړکو ته چې هندستانیان دلته مطمئن شي چې د نوی بس سرنوشت د پخوا د زاله دغه بسونو نوی چې هغوی اعتماد کی چې بیت نوی بس افغانستان ته لی
بله جناب وزیر صاحب دغه کوم قرضې تاسو خلای د ترمیم لپاره دی ملي بسونو دا خو اتمن سبا ورځ بیرته ورکوي آیا ملي بس په دومره اوایت ولري چې په دغه 15 افغانۍ کرایې باندې چې دوی خپل پرسونل تماشم ورکی خپل مصارف او مباسي او زمنن د دغه د قرضې خلاصول دا هم سبا په دوی باندې فکر کوي چې دومره اوایت ولري
خوب پدې اساس ته ټول حتی پرمختګ هیوادونه کې عامه ترانسپورت د دولتي عامه ترانسپورت د دولتونو حکومتونو څخه سبسایدي کی امریکا کې هم داسې ده روسیه کې هم داسې ده ترکیه کې هم داسې ده هندستان کې هم داسې ده ولی متاسفانه د اقتصاد بازار په بهانه کې څوار لس کاله کېږي افغانستان ملي بس سبسایدی نکیږي په خوا سالویخ کله مخکې په افغانستان کې ملي بس ډیر فعال ولی د دولت د حکومت کومک کغ در سره هم د بسی برقونه فعال وو هم دغه ملي بس فعال وو ټول سیستمونه موجود وو د مونږ درخواست هندستانیانو ته اول د بسونو تر لیګلو مخکې دغه سپیر پارت وو د پرزی وو مونږ انتظار لرو چې یو د یو میاشت په جریان کې د یو میلیون ډالر په ارزښت کې د هندستان نه دغه پرزی ولېږي ملي بس ته د ته سوال ډیر بجا ده ډیر بجا ده اوس ملي بسونه توقف شوی دی سو عمل لري یا بترین نه لري یا تیر نه لري یا کوم دغه پرزه نه لري دا پرزه دلته کابل کې نسته دا پرزه دا موټر د مدل هندستان کې ده یا تاتا ده یو بل مدل ده د هندستاني موټر نه ده د هیڅ هندستان سره یو موټرونه راغلي دي کوم تعهد د دې حفظ مراقبت دوامدار حفظ مراقبت دغه قسمت باندې کوم تعهد نه دي شوی د نوې بسونو په ارتباط مونږ همداس اوس د دوی سره توافق وکړ چې اول په کابل کې ورکشاپونه جوړ شي پارکینګونه جوړ شي دیپوګان د پرزی جوړ شي د زمونږ دغه تخنیکران روزل شي بیا دغه نوې بس راسي
جناب وزیر صاحب سره موافق اوسئ تیر کې چې کم بسونه د هند نه راغلي دي او د نورو هیوادونو نه مثلا مرسته شوې ده د دې په ساتنه کې څنګه چې لازم و هغه سي پاملرنه نه ده شوې دغه نوی بسونه چې راځي تر کومه پرې په دې برخه کې تاسو ژمن دي چې د ساتنې په برخه کې دقیق پاملرنه کیږي
خود زاله بسونه د حفظ مراقبت په باره کې ډیر غفلت شوې دي د افغانانو لخوا ډیر غفلت شوې دي او بل موضوع دا و چې د یو وازی قرارداد هندستاني سره نه و چې څنګه که بس متوقف شي د اوارزو په اساس څنګه بشي دا پرزی چیرته اخیر څه کیږي دا قرارداد نه و د نوې بسونو په باره کې مونږ اوس وازی قرارداد سته
یو بل څه چې په نورو هیوادونو کې لیدل کیږي په بسونو کې یو خاص مقررات دي چې هغه د هغوی د بسونو د ادارې لخوا کنټرولیږي، مثلا د خوراکي توکو خوړل په بس کې، اسکل نور موضوعات مثلا د هغې ته پاملرنه، یا په غیر دینه چې چلوونکی یا د ملي بس عمله مثلا معذب شوی عمله هغې ته کار کوي، په لارو کې په واټونو کې مفتشین ولاړ دي چې هغوی خیجي مثلا ګوري کارتونه کې یا ټکټونه چې یا خلکو اخیستی نه دی اخیستی کنه، داسې موضوعات په دې برخه کې آیا تاسو کار کړی چې په راتلونکي کې؟
هو، مونږ په ملي بس کې مفتشین هم لرو، ولې دا برخه ډېر دغه کال لري د فرهنګي د ښاري فرهنګ فکر کوم یوازې ملي بس نشي کولی د فرهنګ ترویج کې د فرهنګ ترویج کې
د دې جریمې سیستم شي، فکر مه کوئ چې خلک یو څه پاملرنه وکړي، ځکه دلته که د جریمې سیستم مجازات مکافات د موضوعات دلته ډېر رول لري، که د جریمې سیستم مثلا شي یو څوک جریمه شي هغه په راتلونکي کې بل څوک جرات ونه کړي چې هغه کار وکړي، په دې سیستم سره به هغه د مقررات
دا چې یو د نوي ټکنالوژي نه کار واخلو، نوي ټکنالوژي نه کار واخلو، د بسانو ته د سیستم د رادیووي نسکو، او یو مرکز د کنټرول ملي بس کې جوړ کړو که چېرته ټول ملي بسونه د خط خیر کنټرول شي، او د ملي بس چیرته ولاړ دی، څومره مسافر لري، او د تفتیشونو فعالیت څنګه ده، کته کنټرول کیږي که نظارت نه کیږي، دا د ټول د مونږ په پلان کې ده، او دا برنامه جوړ شوی دی د ملي بس ټول مدیریت اداره او فعالیت د عصري ټکنالوژي سره په استفاده زه فکر کوم کې پیاوړی شي.
بله، د برقي بسونو په اړه هم ویل کېږي چې تاسو برقي بسونو په اړه د چکانو سره کوم قرارداد لرئ؟
او چکان دلته راغلی وو، د دوی پیشنهاد دا و چې د په کابل ښار کې او یو درې څلور نور دغه افغانستان د غټ ښارونو کې د ملي د احیا کې د برقي بسونه احیا کې، او د تولید کننده دغه کې د کمپنی نه سکودا نمیږي چک نه هم ایمیل ما ته راغلی وو چې هغوی خپل دونرانو سره خبرې کړی دی، د پیسې مشکل نه لري، ولې هغوی غوښتل یو ابتدایي معلومات مونږ نه، مونږ دغه ابتدایي معلومات دلته آمده شو او ایمیل شو هغوی ته، مونږ انتظار لرو هغوی د هغوی هیئت راسي کابل ته، و د شبکې په باره کې مونږ هغوی سره خبرې وکړو. د زاله شبکې د څلوېښت کاله مخکې افغانستان کې فعالیت درلود، زه فکر نه کوم که دغه دوباره احیا شي، د ازدحام د سرکونه ډیر کوچنی ده، اوس مونږ غواړو نوې شبکې دې ته معرفي کړو، د اتیا متره سرکونه جوړ شوي دي، نوبې شبکې جوړ شوي دي، کوشش کوو د ارزان قیمت سرک، مثلا د دارالامان سرک، مثلا د میدان هوایی سرک، مثلا د تیکې پک سرک، مثلا د چرای قمبر دې خواته یو د نوې اساسي شبکه جوړ شي، مونږ دغه د چکانو سره په مذاکره کې یو.
یو وروستۍ پوښتنه هغه د ملي بسونو په اړه هغه ده چې آیا د ولایتونو تر منځ تاسو په پام کې لرئ چې ځینې بسونه ولرئ چې په ډېر کم مصرف باندې د ولایتونو مسافرین له ولایت نه بل ولایت انتقال کړي؟
خوب، اصلا ملي بس د ښار لپاره ده، د په ښارونو کې فعالیت کوي، که اوس مونږ ظرفیت درلود ولې نه، اوس مونږ په کابل ښار کې ظرفیت دغه نه لرو، د مونږ د مطالعې په اساس چې زمونږ کابل محترم هم ښاریان چې آرام په فضا کې د ښاري ترانسپورت استفاده وکړي، اته زره بس پکار ده، اته زره.
چې ول ښاغلی وزیر چې کابل ننګرهار تر منځ ځینې بسونه ول چې خلک بیره انتقالول، بېرته به ننګرهار ته به پخوا کلونو کې
اوس اوس نو علاوه دغه نه، علاوه د ملي بس نه مونږ نور بسونه هم لرو د سکتور خصوصي ده، اوس په کابل ښار کې هم فعالیت کوي، نور ولایتونو کې هم فعال کوي، مونږ ژمن یو چې د علاوه دغه نه د ملي بس نه د سکتور خصوصي شرکتونه د سرمایه گذاری د ترانسپورت په بخش په برخه کې دغه کو تشویق وکړو.
مننه کوم ودم وزیر صاحب.
څنګه
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی نورګل شفق.
السلام علیکم حمزولو. وای ځینی محصلان د خپلې تحصیلي دورې مونوګراف یا پایلیک په خپل نه لیکي، بلکې یا په پیسو اخلي او یا په بل چا لیکي.
مونوګرافونه اخلي د دینې ویسه بل پونتون ته ویسي زر 2000 افغانۍ په ورکې وساس خبر نه وي د دغه موضوع نه
ټول کافی پیس دی او په پیسو باندې اخیستل کیږي.
تر څو عنوان بدل کړي نو د امغه شې په کې چولای
مونوګراف په خپل ولیکي نو څه ګټه کولای شي دوستانو، او که په بل چای ولیکي یا په پیسو واخلی څه تاوان. په دې تاندې څنګه کې پرې غږېدلې یو زه نورګل شفق یم. ملګرو، مونوګراف یا د تحصیلي دورې پایلیک هغه تحقیقي لیکنه ده چې د پوهنتون محصلانې د خپل پوهنځي په وروستي کال په خپله څانګه پورې اړوند موضوع باندې لیکي. مونوګرافونه معمولا تر مقالو اوږده او تر کتابونو واړه وي، او په یوه واحده او ځانګړې موضوع داسې لیکل کیږي چې موضوع پکې بشپړه او نتیجې ته رسیدلې وي. د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو پوهنځي د پښتو څانګې ځوان استاد اجمل ښکلی وایي چې مونوګراف لیکل که یو خوا د یوه محصل ارزونه ده چې په خپله څلور کلنه تحصیلي دوره کې څومره څه زده کړي، نو بل خوا د سند اخیستلو لپاره هم یو حتمی شرط بلل کیږي.
ته چې سند اخلي اساس یې همدغه نمرې دي چې تا باید درس ویلی وي او مونوګراف دی، دا حتمي ده که نه؟ ځکه چې یوازې په زده کړو باندې کار نه کیږي، یوازې په درس باندې کار نه کیږي، باید دغه درس یو نتیجه یو پایله هم موجوده وي، هغه د تحقیق په شکل وي، هغه د اثر په شکل دا نچوړ دی که نه؟ یو ډول دغه د درس د مطالعې
خو لکه ځینې چې یوازې د سند د اخیستلو غم وړي وي او د څه زده کولو په کیسه کې نه وي چې مونوګراف یا په پیسو اخلي او یا یې په بل چا لیکي. دغه ځوانان څه وایي؟
زیات خلک چې دي بلته پوهنتون کې نورو پوهنتون کې پیسو مندي مونوګرافونه اخلي، د دې نه ویسي بل پوهنتون ته ویسي زر 2000 افغانۍ په ورکې وساس خبر نه وي د دغه موضوع نه، چې یا دا موضوع کابل پوهنتون کې کار شوی دی یا په هرات پوهنتون کې کار شوی یا په ننګرهار، خپل ځان نه پازه وي.
زما نوم مجده دی. ځینې کسان شته چې خپل مونوګرافونه په ډېر مشکل سره لیکي، څېړنه ورته کوي او بشپړوي. لکه زه زحمت ګالم او په ډېره خوارۍ خپل مونوګراف لیکم، خو یو بل ټولګیوال مې چې پیسې لري ورځي او په پیسو یې اخلي. باید د دغه کار مخه ونیول شي.
عبدالله احمد، پروان ولایت په ادبیاتو پوهنځي کې کابل پوهنتون. متاسفانه زموږ پوهنتونونه کې تر اوسه چې مال دلی داسې په دا رقم اجتماعي پوهنځیو کې لکه حقوق او ادبیات دلته تکراري موضوعګانې راځي چې ټول کافي پیس دي او په پیسو باندې اخیستل کیږي.
ښایي ځینې ځوانان به په خپل کړي کار شرمېدل او یا به ځان ورته ښه نه ښکارېده چې راته ویلي وای هو ما هم مونوګراف په پیسو اخیستی او یا بل چا راته لیکلی، ځکه یې دوستانو خبرې را سره ونه کړې او دغه راز یې رانه پټ کړ. خو د کابل پوهنتون یو محصل بشیر دریز د یو چا کیسه کوي چې ورته ویلي وو څوک راګوره چې مونوګراف پرې خرڅ کړو، او یو بل محصل عبدالله ته یې د عامه زوی څه ویلي وو اورو یې.
یو نیم زده کړیالان چې زور سره پیژنم دا خبره ماته م ویلې ده چې که چیرې څوک وي چې وایخلي چې پیوی پلورو، دا یعنې دا یو ملګري سره زه مخ شوی وم او دا ما خبره وه چې دغه نه ما اورېدلې وم.
دا همه زوی مې یادنه وه، ماته د پښتو د ادبیاتو نه دلته یو موضوع غوښته چې فلانې موضوع باندې ماته مونوګراف پیدا کړه، او ماته یې راوړه چې زه مونوګراف لرم. ما ورته وویل چې خپله دې پیدا کړه نو کتابونه ورپسې ولټه. هغه ویل چې لږ ډېر وخت نیسي، زه دومره وخت نه لرم.
د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو پوهنځي استاد محمد جان حقپال هم د مونوګرافونو د خرڅون او جال خبره مني، خو وایي چې له ځینو لارو چارو د جالي د نورو په لاس لیکل شوي، په پیسو اخیستل شوي یا په اصطلاح کاپی پیسټ شوي مونوګرافونه پیژندل کیدای شي.
داسې مسائل هم شته چې ماته په خپله هم معلوم دي، دا یوازې دلته نه د پښتو په څانګه کې، دغه د کابل پوهنتون دا نور خو څه کوي، د کابل پوهنتون په ټولو پوهنځیو او د هغو په څانګو کې داسې کارونه هم شوي چې صرف عنوان یې بدل کړی نور هماغه شی پکې اچولی دا کیږي. خو دلته موږ یو سیستم داسې عیار کړی چې درې کسه استادان هیئت دی هغه درې واړې دلته یو واړې تثبیتوي چې دا موضوع لیکل شوی نه دی لیکل شوی موضوع هم ټاکو لارښود هم ټاکو هغه ته خو جال په هر ځای کې او په هر شکل کې تیرېدی شي مګر هغه واضح معلومیږي ځکه چې دا شاګرد لیکل څه قسم کوي او هغه لیکل څه قسم دی هغه شاګرد له سیرې او قوارې نه معلومي هغه دا کار کوي شي کیدای شي دا نو انسان دی نو دا ټول موضوعات خو به ده سره نه چې دا شوی او دا نه ده شوی کیږي په منځ کې یو نیمدا هم تیر شي
مننه چې تاندې څنګه اورئ دوستانو لا هم غنی افغانی کورنۍ شته چې په کانکور ازمینه کې په خپل اولادونو فشار اوړي چې طب انجینری او یا بل هغه پونځي خوخ کړی چې د کورنۍ خوخوي دوی د پهنځي په ټاکلو کې د محصول خوخي علاقه او شوق ترځک نه ورکوي خای هم د علت وی دوستانو چې د داسې کورنۍ او اولادونو باندې د تحصیل دغه څلور کلن دوره پیټي وي د څه د کولو په کیسه کې نه بلکې زر تر زر تر د ځان د خلاصون لپاره اسانه لارې چاري ګوري د تور ته خبري افغان لیکوال او شاعر ډاکټر احسان الله درمل کوي
د مونوګراف لیکل په یو خصوصي موضوع باندې د دې ترګندوی کوي چې یو محصول یز د کوونکې دغه موضوع سره دلچسپي لري زمون د زده کړو او د تعلیمي او خوني سیستم د سده چې زیاتره محصولین خپل پنځه ته جبرن ورغلي یا خپل خوخي نه دی ورغلي ټول پنځه د زده کړو په دوران کې نیوي خوخه په دې سب دوی حتی د زده کړو په پای کې د پنځه په پای کې په دې هم نه پوهیږي چې کوم موضوع انتخاب کړي په دې اساس مونوګراف دوی ته ډیر دروند او ډیر مشکل بریخي وجه دا وی چې د دوی شوق د مې ور سره بلی لوس نه وی بل د ځان لپاره غوړي اسان لور انتخاب کی او اسان لور د دې چې دني خلکو د مونوګرافونو فولډرونه او د په سافټ شکل او په هارد شکل ذخیره او سټوډیجونه جوړ کړي او د مغو نه ورته لیکي د دوی نوم پیویل کی
دوستانو کده مونوګراف د خرڅون له خبرې نور راتیر شو دی ته چې یو محصول ځوان په خپل مونوګراف ولیکي څه ګټه کولای شي او کا په بل چای ولیکي او یا په پیسو واخلي څه تاوان کولای شي دا پښتنه ډاکټر احسان الله درمل جواب کړي
په هم دې اوس ورځو کې ما د خپل مونوګراف لیکل بشپړ کړل د ټیپ د سپیشلایزیشن د تخصص د پروګرام نه فارغ شوم او پغې کې د مونوګراف لیکل شرط وي د درو کلونو په پای کې ما چې د مونوګراف لیکلو کې څومره څه زده کړل دغه مې په درو کلونو کې هته نو زده کړی وجه دا و چې د مونوګراف د پوره مې منابع او پلټل په نت کې مې موضوعات پیدا کړل ریسرچ مې وکړو د تبابات کتابونه مې ولوستل په دې اساس هغه څوک چې مونوګراف خپل لیکلی وي د دفاع په وخت کې په هغه موضوع باندې بشپړ حاکم وي او د مونوګراف د دفاع فکر کوم ټول نوم راخستل شي خپل کولی کل شي ډیره زیاته ګټه کوي چا چې لیکلی نه وي د مونوګراف خنپوري کوي خپل نوم ور باندې ځپ کوي دوی ډول هتا په مانوي ډول هم د شخصیت ځان دي چې په دروغ دی او بل چا په خوره باندې خپل نوم لیکو او د ځان په اکاونټ کې جمع کو فل حاضر خکر نه ده
د بل چا مونوګراف په خپل نوم کول ادبي سرقت یا د چا د فکر غلا ګڼل کیږي او دا غلا هماغومره بد ګڼل کیږي لکه څومره چې د چا مال او درایي څغلا کوي ځکه خو استاد اجمل خکولې د هغه ماسلانو پاړه چې مونوګراف په خپل نه لیکي وای چې دوی سره بتل د یو شرم او ناراحته احساس ملوي
څوک به پیسو اخلي رواني استراب ور سره ملوي ګر نه چا په ولې شي ولکه غلا چې کړی وي بس او څوک چې په خپل ولې کې هغه یو ډول اطمینان احساسي کنه یعنی رواني اطمینان به احساسي چې ما خپل هیواد سره خپل جب سره مې خیانتونه کوي خپل مسلک سره مې نه کوي او خدای سره مې خیانتونه کوي عملی ګټه خو دا وی چې دا به د سند خاوند کیږي کنه او نورې ګټې دي مثلا مانوي ګټه دا ده چې فرهنګ باندې وضعیتونه ده فرهنګ خو هم دغه شانتي معلومات له مخې غني کیږي او دغه شاندې به د په تشهیر کې په شهرت کې همدارنګ د په خپل د لیکوالۍ په تمرین کې له سره مرسته کوي او همدارنګ کدا خو مونوګرافي لیکلې وي دا به چاپ شي د حیثیت لپاره خدای چې په ادبي دنیا کې به دا یو شخصیت دی یو حیثیت خاوند شي کنه
د لوړو زده کړو وزارت د نشراتو رئیس او ویان صفی الله جلالزی وایي چې دوی پر داسې یوې تګلارې کار کړی چې په مرسته به جالي او تکرار یا په اصطلاح کاپی پیس مونوګرافونه په اسانۍ سره وپیژندل شي
یک تفاهم نامه بین وزارت تحصیلات عالی و وزارت محترم مخابرات به امضا رسید که
د مخابرات او معلوماتي ټکنالوژي وزارت او د لوړو زده کړو وزارت ترمنځ داسې هوکړه لیک لاسلیک شوی دی چې په مرسته به د مرکز او ولایتونو په هنتونونه د ډیټابیس په شکل سره وتړل سي کله چې دا پروسه بشپړ سي نو بیا به هیڅ محصول د بل چا مونوګراف خپل نوم او یا د نورو سیړنی ځان ته په اصلاح کاپی او پیسټ نه کړای سي که څوک داسې کوي نو د هماغه سیستم له خوا برديږي او یا به پیژندل کیږي موږ به ډیر
ما پسودی به این مشکلات رسیدگی خواهد کردیم
خو دوستان ویل کیږي چې د پوهنتون په اکثره پوهنځیو کې د مونوګراف د دفاع پروسه نشته، ځکه مثلا په ډاډه زړه د نورو لیکل شوي مونوګرافونه اخلي او په خپل نوم یې تیروي. افغان لیکوال او شاعر ډاکټر احسان الله درمل وایي چې کچیرې په پوهنځیو کې د مونوګرافونو د دفاع پروسه شفافه او د راهنما استادانو جدیت واوسي، نو محصلان به مجبور شي چې په خپله مونوګراف یا د تحصیلي دورې پایلیک ولیکي.
فکر کوم دغه هم خلاره ده چې د دفاع په وخت کې یو څه جدیت رامنځته شي، دفاع لکه څنګه چې په کار د مغز په شفافیت وشي. بل لاره دا ده چې هغه رهنما استادان چې د شاګردانو سره د مونوګراف لیکلو کې مرسته کوي، هغوی په ځان باندې یو څه فشار راوړي، خپل محصل تر اخیره پورې تعقیب کړي او ګام په ګام د هغه نه پوښتنې وکړي، یو یو فصل ورنه وغوړي، ورته اصلاح یې کړي، او لا به خراش شي، هغه د محصل صداقت به ورته معلوم شي او رښتیا والی. زموږ په تعلیمي نظام کې دغه ستونزې زښتې ډېرې دي چې موږ د لوستونکي یا د زده کوونکي هغه حقیقي وړتیا نشو پکې معلومولی، د هغې په وړاندې خنډ کېږي.
څومره بخوي که یو محصل د ادبي غلا پر ځای په خپل مونوګراف ولیکي، هم به یې سبا چاپولی شي او هم یې نور محصلانو یا خپلې ټولنې ته د یوه نوي څیړنیز اثر په توګه وړاندې کولی شي چې شخصیت یې هم ورسره لوړیږي. تاندې څانګې دوستانو پای ته رسیږي. دا خپرونه پر فیسبوک پیدا کړئ، پته ده facebook.com/تاندې څانګې. پر دې پته دا او د ازادي راډیو نورې خپرونې هم اوریدلی او لوستلی شئ، www.azadiradio.com. او زما پر دې برېښنالیک پته هم خپل نظرونه را سره شریکولی شئ، shafaqn@rfer.org. ښه چاري.
آزادی رادیو لونه تر و